په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو، د سپورت نړۍ 19 پروګرام او د سو امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام. خو اوس چې د مازیګر 4:00 او 30 دقیقې دي، د خبرونو لنډیز واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته بیول شوی. خبریالان د غذای ته لاسرسی نه لري. خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفی ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره جرګه کیږي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربند خبرې شوې. د طالبانو د ساینې لپاره د پاکستان د یو پخواني لوړ پوړي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخواني وزیر خواجه محمد آصف کړی چې افغان سیاستوالو او چارواکو ورته غبرګون ښودلی. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هرو لسو ماشومانو کې اتو هغو هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې وکړې. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د یوې لیسې دننه د هلکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخه نیولې ده. د دغه ولایت د پوهنې مشر عبدالسمع عبدیار ازادي راډیو ته ویلي چې ځایي طالبانو هلته د لیسې دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نه شي. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. د پاوز د عامه اړیکو څانګې ویلي چې امنیتی ځواکونو د یکشنبه په ورځ په ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړي چې هلته یې یو ځایي مشر احسان الله څڼی او درې ملګري وژلي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د لویدیځو ایالتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه شیبه وروسته خبرېږي. خو اوس یوا پسره پوره ساينسي او ټکنالوژي مسله چې د امریکا لوروسته یو تجارتي مسایل سره او د امریکا او چین په اړیکو کې اختلاف سره ارتباط لري. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې د لاندو ویډیوګانو د شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک یې د رانیولو غوښتنه رد کړې ده. مایکروسافت مخکې په متحده ایالاتو کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی وو. خو ټیک ټاک په د امریکا او چین په خبرو اترو کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوې وي، دا غوښتنه رد کړې ده. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي. خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوې وي، چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یو وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنوی خبره کړې ویلي بایت ډانس کمپنۍ چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د بخبره سرچینو په حواله ویل سوي چې بایت ډانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې وه چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایت ډانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ ویچټ هم راځي. ټیک ټاک وی په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیونو ته رسیږي چې لدې ډلې یوازې 100 میلیونه یې په امریکا کې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو اورئ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو 2019 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دې ودا د خوشي او پښو بوده شنه ورته پیدا کیږي؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی و وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کلچرک چورتا وای یا دردغنبوره پا دی کم وقت تختصیل که اختصیل چرا قمالت
ده؟ دخو متناظر شکل لری، خصوصا ده وقت ساهن نیولی ده مخ دوار طرف بند پرسوب لری او مخ گرد لکه ده سپوگمه گونده شکل اختیاروی. زامه یا علاشه ده ماشومانو اکثرا دیره دردنا کوی ده دوری نیشی خوره لی. کوشش کهو چی ده نور ماشومانو نیجودا که زکده یو ویروس مرز ده دیر زر یو بلتا ده تنفس او ده هوا ده ذرات لالاره نه انتقالی. ایا دوی ده ده خوشی و پرشو بوده شن ورتا پیدا که اغای به اصطلاح اختلاطی حالت ده که اغای هم مربوط که ده در غنبوری یا کلچرک ده اختلاط ها چه چه.
کلچرک خو زمون پا کلی که اصلا که پا پختو که تن غنبوری توایی او ده پا ماشمانو که زیاد پیدا که گی. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر تر نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وزي او ماشومان نورې په غو باندې بد تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته دا مشکل زیات ستاده. دا تر څو ډاکټر سره نږدې ورنه سي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته. تر څو هغه مرض څوک نه پېژني تشخیص نه کوي په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته کوي چې هغه بیا نور ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پکې. هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورته ټول مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مری شولم.
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
د جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي؟ څه څملې؟
هو درد کوي.
کوم جې درد کوي؟
دا جرم م درد کوي. دا جرم م
کور کې بچی درته پخې دا اوس ته مریضي
ماته
وو
ماته همدغه لوبیا
لوبیا به خوړلی سي؟
او لګ لګ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرونه وسم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لګ ښه شم.
ډیره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښونښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیا وي، تبه کوي، بې حوصلي وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علایم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کیږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای، یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي. او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشت ای د پز نوبر اتلل، سترګو نوبر اتلل، پرنجای او توخی هم کېده شي چور سره وي.
اداره تو وای چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله، دا مریضی کله کله کېده شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوی ورکړي، یعنی تنه هم د یو ډډ غمبوره ده ور سره په نور د بدن په نور او اعضا کې لکه دماغ، لکه پرانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ور سره نه پخپل، دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا پخپل لمنځځي او ماشوم په وو تر لسو ورځو کې بیرته صحتي به کیږي. خو که اختلاطات ور سره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدید او وژونکي ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، پخپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل، د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان، د سالم ماشومان نه لری وساتل شي، دوی ته تغذیه ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت و نه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا و نشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلو بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخه نه واخلي. دا د او ټی سی دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده. تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډ غمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي. نو پاغه صورت کې د مرګ او مایوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لپاره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته مایوب نشي او یا زایی نشي، ډیر ښه خبره ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان او درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړي شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یو هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر منه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان یوې بلی ونیزي خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی پروانه خبرونه کې به واوري چې د شپږیزي لیگ په سیالیو کې کابل بازانو لوبډلې پایلو بتا لارا پیدا کړې ده. د همدې سیالیو په اړه بل یو افغان کرکټ پو سمیه هلال سره هم مرکه ولرو، او که وختونو دیوی افغانی معلولی ورزشکاری د ژوند حال به هم درکړو. پایل بایل شپگیزی کو درنو اوریدونکو، کابل بازانو لوبډلی د دغه سیالیو پایلو بیتا لارا پیدا کړه. د شپگیزی لیگ وم پړاو سیالیو د نن ورځې په نیمه پایلو بکی کابل بازانو مس عینک اتلانو لوبډلی ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیتا دغه لارا پیدا کړی ده. د دې سیالۍ په چا کابل بازانو لوبډل مشر وګټل او مقابلې لوبډلی ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. د مس عینک اتلانو په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځ دو 209 منډه هدف وټاکه. د مسینک په توپ وهونکو کې حشمت الله شاهدی د 15 شپږیزو او یو لس څلوریزو په وهلو سره تر نورو ډیری ونوي ناس وزیدلې منډه وکړي. تر څنګه غمی زدران شپږ څلوېخ او شهزاد محمدي څلوېخ منډه وکړي، خو د دوی ټولو دومره ډیرو منډو هم مسینک لوبډله لماتې ونژغورله. که هم په اوله کې فکر کېده چې کابل بازان به یاد هدف ته په رسیدو کې له سختو ستونزو سره مخ شي، خو د نورعلي زدران شپږتیا او د عظمت الله مرزي دوه شپېتو منډو کابل بازان تر پایلو به ورسول، او دغه هدف یې د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ. د نن ورځې په دوهمه نیمه پایلو کې بوست ساتونکي او بندي امیر خماران سره مخامخ دي. د دې سیالۍ ګټونکي لوبډله به سبا په درېیمه نیمه پایلو کې له مسینک اتلانو سره مخ کیږي، او ګټونکي لوبډله به بیا پایلو به تلاره پیدا کوي. د دې سیالیو پایلو به روانې میاشتې په 14 نیټه د کابل په کرکټ لوبغالی کې ترسره کیږي. زموږ غږ له آزادی راډیو نوري درنو اوریدونکو لدی ور اخوا دا چې د ورزش په ډګر کې نور نوی څه خبرونه دي. نجی صافی تعقیب کړی او همدا شیبر سره په سټډیو کې ده. نجی جانې که په پایل کې راته په کابل کې د نجونو د فوټبال د سیالۍ وروستي حال راکړي.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل د سنگر لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب سره مهم خبرې وکړې. هغه وویل چې سنگر لوبډلې په پایلوبه کې له ستاره های بنین سره لوبه وکړه چې شپږ د دوه په وړاندې لوبه وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. نن به د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنز لوبه ترسره شي، او وروسته به معلومه شي چې د دغو دو لوبډلو نه به کوم یوه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. بل خبر د شطرنج څخه لرو چې په غور کې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنز د شطرنج د غلوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش ادارې امیر امیر محمد غوري ازادي رادیو ته وویل چې د غلوبې به یو اونۍ دوام وکړي. د شطرنج په دغه لوبو کې 15 لوبغاړي ګډون کوي چې د خغلی غوري په وینا د لوبو په پای کې بادرې لوبغاړي وټاکل شي څو په مرکز کې ولوبېږي. البته د کورونا ویروس خبرېدو او قرنټین مرحلې وروسته دا په غور کې د شطرنج لومړنۍ لوبې دي چې ترسره کیږي. اوس به راوګرځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی اساخیل د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره یو ځای شوي. دا خبر نن حیدرآباد لوبډلې پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی او دغه افغان لوبغاړو ته یې خراغلاست ویلی. د یادونې ده چې محمد نبی او راشد خان به سږ کال هم د هند IPL سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره ولوبېږي. د هند IPL سیالۍ سږ کال د رواني سپتمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي چې په همدې موخه یادو دوه لوبغاړو متحده عرب اماراتو ته سفر کړی.
ډیره مننه نجیه جانی. درنو دوستانو کبیر تر وګرځو په کابل کې د شپږیزي لیگ سیالیو ته. نو لکه څنګه مو چوڑان دی ویل د دې سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلې دی او دوهم پړاو پیل شوی دی. په دې خبرې کوو چې لومړی پړاو څنګه ترسره شو، سیالی څنګه وی، ولې سپین غر عوامو لوبډلو ونه شو کولای دوهم پړاو ته لاره پیدا کړي. په دې او یو شمیر نور مسایلو د کرکټ څارونکو سمی هلال را سره همدا شی به د ټلیفون پر لیکه دی. هلال صاحب ستړی مشي که پایلې له همدې وکړو چې د شپږیزي لیگ سیالیو لومړی پړاو څنګه ارزوي؟
شپږیزه هغه لیگ دی په افغانستان کې، هغه لیگ دی چې په اوس وخت کې مینوالو به خاص کر د کرکټ مینوالو لپاره د کرکټ د خړوبولو لوی لیگ شمیرل کیږي. خو د تیر کال په پړاو ځکه چې هر ځل یو لیگ یې ترسره کیږي، نو اداره کوشش کوي چې راتلونکي کال کې نوي نوښتونه یا نو هغه څه پکې راوړي چې مینوالو لوبغاړو او ورسره د ټیم اونران ته قابل قبول. خو د شپږیزې یو څه د کیفیت له لحاظه، که مونږ وایو د کیفیت له لحاظه یو څه پکې خواله راغلی، خو د لوبغاړو د لوبېدلو او بیا نو استعداد چې کوم په تیرو دوه کلونو کې تیر یو کال کې لزانه په ډومیسټیک یا کورنی سیالیو کې خوړتیا خودلې په دغه بیا په دغه سی ستر لیکي چې د لیکي یا په دغه سی ستر لیکي چې په افغانستان کې تر سره کیږي د کې ورته وخت نه دی ورکول شوی. جنبه مثال مونږ وایو چې مثلا ځان لوغړی غشي په 13 ګریډ 1 سیالۍ کې، انټر کلب سیالۍ کې لږه نه ډیره خوړتیا او خدای ښه استعداد، خو هغه یو څه کورونه کې نه دی. په هغه چې عمرونه مثلا هغه په نشل ټیم کې ولوي کې عمرونه هم د دې تقاضا نه کوي چې دا باید اوس وخت کې ډومیسټیک حتی دغه یو لیګ ولوي، ځکه دا د یو لیګ چې موږ ځوان استعدادونه لاس ته راوړو د افغانستان نشل ټیم او یا ای ټیم لپاره یا ایمرجنګ لوبډل لپاره ورکو. خو په ټوله کې بیا نو دغه سیزن استعدادونه ته پکې ډیره برخه نه ده ورکول شوې، که هغه لوبغاړو ته پکې برخه ورکول شي کوم چې د ټیم اونر سره د اړیکو په توګه وي او یا هم د کوچ یا د یو دی لارې
او هلال سے پلومڑی پڑاو کی دو لوبڈلی سپنغر او دغشان مس عامو لوبڈلی چیوی پلومڑی پڑاو کی بہار شو یامو یو لوبہ مونګټل 15 وڑ لوبي و بایلل او سپنغر په 15 لوبو کی دو بورد لرل او درې بایلات. څه فکر کوي چې ولې دا دو لوبډلې ونه توانی دي چې لک تر لګه دویم پڑاو ته لار پیدا کی؟ په تخنیکی لحاظ نیمګړتیا کوم دي کی موجوده؟
لومړی د امو په لوبډله باید وغږیږم چې امو لوبډلې لوبډل مشري یا نمایندګي یا مثلا سرمشري چې چاته ورکول شو، هغه د دې جوګانو چې دا ټول خپل ټیم د امو لوبډله لیډ یا مشري کړی دی. جاوید احمدی هغه لوبغاړی چې دا په ډومیسټک کې هم پاتې راغلی، په نېشنل ټیم په ملي لوبډله کې هم پاتې راغلی لوبغاړی دی. مثلا دوی له ځانه هیڅ په لوبیز جدول کې د کرکټ کې په افغانستان لپاره هیڅ ولټیا ورته پورې نه خوبلی کېده وایو څومره چې دته په کار و. بیا دته د سی وستر لوبډله چې مثلا هغه د امو لوبډله د سیسینو لوبغاړو په شتون کې دته ورسره کېده، نو دا د تر ټولو تخنیکي مشکل د دوی سره د لوبډل مشر د امو لوبډله کراش سپینګر لوبډلې ته د سپینګر لوبډلې هغه سلیکشن چې دوی باید لوبو ته کړی وای او لوبو کې مثلا دوی د فاست بالرانو برخه بیلوي، د سپین بالرانو برخه بیلوي، د بیټینګ یاره توپ هني برخه بیلوي، میډل اورډر او ټاپ اورډر بیلوي. د دوی دغه ترکیب د لوبې د اړې لوبې لپاره دای چندان خوندور نو او بل د لوغړو په اصل کې کیو وي رښتیا هم د دې سره داسې سینر یعنی ټاپ پلیر لوغړی نو چې کوم مسله نشاین اکثر دی مثلا د بندي امیر سره دی نو دوی د لوغړی
منو چې دوه عمدي موضوع کې هلال صاحب ما پوښتنه هم دا و چې یو اندیښنه او یو انتقاد هم دا موجود چې لوبډلې په بیلانس نه دی برابر ځینې لوبډلې ډېری خيوي او ځینې لوبډلې ډېری کمزوري وي رښتیا هم داسې و
او ویلم شو ځکه اوس مثلا کدنې سینک ات لوډل وګورو هغه ترکیب یعنی تشکیل به هیڅ څنګه ولري هر بیلانس د بیټینګ بیلانس پر کې جوړ له د بالینګ بیلانس د سپین بالینګ په کېر طرف جوړ دولت زدران شاپور د دران د فاست بالینګ په زاوی لري ابراهیم مرسره د نو شاهد الله کمال د سپین زاوی لري شهزاد محمدی
هلال صاحب دغه نمونه تاسو واغستل دا لکتلګه 15 شپګ لوبغاړي په سی پی ایل کې پاتې شول او ونه شو کولای چې په شپګیزه کې برخه واخلي دی برخه تازه راتلم د دې لوبغاړو نه موجودیت په دې سیالیو کې په ټوله کې سیالي څومره به خوند کړی وي یا مثلا لګ تر لګه څومره د اغه لوبډلو کې چې دوی لوبیدل پاغه لوبډلو باندې څومره منفي تاثیرات پراته او دوی نه موجودیت
بالکل ډېر منفي تاثیرات مثلا نجیب زدران اوس وخت کې مون په افغانستان کې هغه ته بیگ شي تر یعنی خطو په هم کې وایلی شو په سی پی ایل کې نه ځنه خو کې کړه د سپین غر سره شاید دوی توپهنی بیلانس ډیر زیات قوي شوی وي دغه طرف دغه برخه د توپهنی برخه د سپین غر ډیر زیات قوي شوی وي د دوی راتګ مثلا پر وډلو باندې ډیر منفي تاثیر هم وکړي ویني حق لوبغاړي خو لا هم دوی سره نشته راشد ور سره مجيب بل دلته د جونیئر لوبغاړو لپاره هم دا یو بد خبر وزکه د دوی هم د هیل لرل شي ایمرجنګ یا مثلا هغه لوبغاړي چې په دغه شپږی ځلی کې امازون لوبغاړي خسته دی بدر راشل تجربه دی بدر نبی د مجید د نجیب زدان له تجربه ګټه واغلی دوی نه به تجربه ترلاسه کی پاغم ترلاسه نشول نو پرستیا هم د دې پینزو ستورو لوبغاړو دی اوس په تجارتي لګونه کې مثلا په سی پی ایل کې به لګي اوس ای پی ایل تر روان دی یو څه منفي تاثیر ولر
د کرکټ افغان چارون کې سمې هلال اوس هم لجمن سرسام د درویشت کلنې افغاني پروانه عارفي ژوند تلنډه کتنه کوي اغلی پروانه د پروان ولایت اوسیدونکو ده او په معلول ځان ورزش کوي او جالب ده چې په ورستیو کې ان او 10 کیلوګرام وزن پورته کړی دی لیمی هدی پری د راپور برابر کړی
تر اوسه یې 10 کیلوګرام وزن پورته کړی پروانه عارفي درویشت کاله عمر لري د پروان ولایت دا او 15 کال کېږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کونی ورزش کوي
هم روزه تمرین
هر ورځ ورزش کوم دلته کلب ته هم راځم او کور کې میزان ته ورزشي وسایل برابر کړی دي ځکه زه چې کوم ستونزې لرم د هغې لامل نه شم کولای ډیر وخت کلب ته ورشم خو هڅه کوم چې 15 کیلو یا 80 ګرام وزن پورته کړم
نوموړي تر اوسه و مډاله د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي په پوره یو ښکته او پورته کېدل ورته ستونزمن دي پروانه معلومه ده دواړه پښې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پرې شوې خو په لاسونو کې یې همت شته
ما چې کله ورزش پیل کړو له ډیرو پیاوړو لوبغاړو سره مې رقابت پیل کړ هغه وخت سادیه چې په افغانستان کې دوهم مقام ګټلی وو هیڅ چا ورسره مقابله نشو کولای خو زه سره له دې چې معلومه وم رقابت مې ورسره پیل کړ
د پاور لفټینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1997 کال کې جوړ شو اوس په دغه فدراسیون کې 15 ښځینه او 16 نارینه په ورزشي فعالیتونو بوخت دي خو په معلولو ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله میرمن ده چې تر 10 کیلو وزن یې پورته کړی دی
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبول میدان خبرونه هم پاتره سیږي تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې اتسختن سپارم روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.